وای له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د دوو ډوزونو له لارې ترلاسه کیدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بې وزلو هیوادونو لپاره ښه خبر وي. خاغلی سناپ ویلی بې وزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. پاتې خبرونه کې زما له همکار سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیزه خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
پرونه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوی دی. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې لنور یو متفاوت فکرونه درلودل. دوی ونه زغمل شول او د زورونه زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په چیرې کې متفاوت پیدا شوی کې د شی خوونه او فکرونه هم متفاوت وینو. په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید دار کاوز غمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي، ځوانان ته لار هواره کړي د چې د ټوپک تشپیلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدای شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې له خپل ملمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونه ملمنو مو د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزی څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکوال امینه عزیزی دي. خپل ملمنو ته ښه راغلاس وایم. پایله له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب ک له تیر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل او پوس وخت کې تاسو چې د ځوانان ګوري څومره یو بل زغمی او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
ډېر مننه. سوشل میډیا بیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو کوم فعالیتونو مخکې کول کوم حسی کولې کوم مبارزه بده کوله دا بخواره وان دا سوشل میډیا کې نه د پرابلمس شې. نو سوشل میډیا اې د دې فسیلیټیشن کړې دي، حسی د دې مبارزې ملاتړ کړې دي او دا کار ورته اسانه کړې. سوشل میډیا سو خواص لري، خواله دا چې دا اکسسیبل ده. تر 2023 پورې انټرنیټ ته چې لاسرسی په افغانستان کې کم و، سوشل میډیا سره خلک نه بلد ول. نو سوشل میډیا استعمالونکي یوازې خاص الیټ یا اشرافي طبقه و. دا په دې معنی چې یوازې ډېر زیات فهم دي دا باسواده خلک چې هغه یا په نورو موقفونو دولت کې کار کوي یا به هر ځینې افغانان ولې ډایسپورا چې هغه به دغه سوشل میډیا استعمالوله. خو د 2014-2015 نه وروسته که تاسو د افغانستان کې د سوشل میډیا د استعمال دا تاریخچه وګورئ دا ډېر زیات فوق العاده زیات شوی ده. د دې یو لوی وجه په افغانستان کې د 3G 4G انټرنیټي شبکې سهولتو، دوهم د سمارټ فونونو سهولتو چې د لپټاپ او د کیبل انټرنیټ پر ځای باندې وسپو دغه سوشل میډیا ته ځان سره چې فکر کوي چې هر وخت خپل نظر، خپل فکر، خپل انتقاد، خپل وړاندوینه وړاندیزونه په دې کې وړاندې کولای شي. نو دا یو ډېر مهم د ځوانانو مبارزې لپاره یو ډېر مهم رول سوشل میډیا فیل کړ. خو دې کې مهم څه چې دي هغه د معلوماتو بلا یو اوج روان دی، یو بهیر د معلوماتو، یو سمندر دی او په دغه معلوماتو کې د سمو، ناسمو، نیمګړو او دروغجنو معلوماتو تفکیک کول دا یو ستونزمن کار دی. او ټپون په ځوانانو کې چیرې مبارزه کول غواړي او غواړي چې تغییر راولي نو دې نقطې ته پام کول پکار دي. په ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو پر هغه یو مهم ارشاد چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چاپوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې ژوند کیږي، دا د دلیل د منطق د بیانې د استدلال د معلوماتو د ډیټا په اساس باندې بحث ته مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق ولري، ښه ډیټا ولري، معلومات یې په معتبر وي، هغه دا بحث ګټي او هغه د دې امکان کېږي چې تغییر راولي.
ډیره زیاته مننه محمدی صاحب. ښاغلی اقبال، خیبر هم په خبرونه کې را سره دی. خیبر صاحب مختلفو ولایتونو ته تللی، د سولې په اړه بحثونه کړي او همدا ډول مختلف حرکتونه کړي. خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پښتو، څومره وضعیت بدل دی؟ نه تاسې چې له ځوانانو سره ګورئ، مخالف فکرونه څومره زغمل کېږي، خصوصا هغه ځوانان چې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل نظرونه له یو بل سره شریکوي، یو بحث کوي، وضعیت بدل در ښکاري کنه؟ او سماغه په خاني کې ساده مخالفتونه نسخه ملکيږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رژیمونو له بدلیدا سره په جامعه کې د ځوانانو په زغم او نظم ډیر لوی تاثیر ستاسو وسمسته. فرضاً مخکې هغه وخت چې ټولنیز رسنۍ تازه راغلې، مخالفتونه، شخړې، جګړې پر فیسبوک او پر نورو ډولونو د ټولنیزو رسنیو دا ډېر زیات سترګو کېدل او ډېر زیات حس کېدل، چې ورو کلچر د شخړې کلچر په فیسبوک باندې ټولنیزو رسنیو باندې راکم شو، عادي او منطقي حالت ورسېده. تقریبا هلته جامعه یو ډول روانه سوله، یا فرزان کو وایو چې پر فیسبوک ټولنیز رسنۍ هم فکر خلکو یو بل پالو کړل، یو بل لایک کړل، په پیل کې لا دا شی نه و. هغه د شخړې خلک یو بل سره ډېر زیات نه مخ کېدل لکه په پیل کې چې مخ کېدل. اوس بیرته وینو چې دوه متضادې ټولنې یا دوه متضادې ایدیالوژۍ سره یو ځای شولې. مثلا د طالبانو لراتګ نه وروسته د دوی خواهان او د دوی پالوران هم ښارونو ته راغلل، سیمو ته راغلل. نو دلته بیرته وینو چې پر ټولنیز رسنیو دا مشکلات اوسته، یعنې پیلې دی یو پر بل ګزارنه کوي، یا د جنګ په مهال هم دا شی بیخي تیز روان وي، ځکه دا د جګړې خپله یو اړخ وي. یعنې هر لوري بیرته د فیسبوک او ټولنیز رسنیو لپاره با قاعده پیسې مصرفولی چې مقابل لوری ترې ووهي، او په دې کې عام او عوام خلک هم ورګډېدل، خپل فکر پکې تعقیباوه. چې اوس هم دې شي اوس هم هماغه حالت دی، او دا هغه خلک دي مثلا چې مخالفتونه سره کوي په کور دننه، هغه ګروپونه دي چې د طالبانو غوښتونکي دي، دا یو هغه دي چې د طالبانو مخالفین دي، یا په دننه کې دي په مستعار نومونو خبرې مبارزه کوي، او بل هغه ډله ده چې له افغانستانه د باندې هغوی په خپل نومونو. یعنې دا کنفلیکټ او دا شخړه اوس هم پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو سره لیدلې شاید روانه وو. اوس ځکه څومره چې سیاسي بدلونونه په جامعه کې دي، سیاسي شخړې په جامعه کې دي، هغومره په ټولنیزو رسنیو کې دا هیڅ وړ نه شي اوس هم سړی هیڅ کولای شي.
مننه ښاغلی خیبر. اغلی عزیزی، له تاسې پښتو، خپل په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوي، او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه راته وایي چې څومره ترې راضی یې؟
مننه. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو جنو لیدونکو ته. دا چې زه خپل مخاله رسنۍ استعمالوم، نو ښکارا ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به مخ شوم. کومه دغه مخالفتونو پر وړاندې لزغم کار اخیستې ده، یعنی څه ډول چې زه خپل نظر لرم او څه ډول چې ما مقابل لوري خپل نظر لري، ما په مغه ډول منلای دی. یا مې قناعت ورکړی دی چې زما نظر ومنل شي، او یا مې پر دې قانع کړی دی چې دغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل. که ځینې وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډېره مخته تللي وي، نو ما بیا له دې پر وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی، یعنی نه یې تعقیبومه. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري نو باید له هغه لاره بیل کړئ، که دغه خبره مو واورئ، دغه خبرې ته هم احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه یو کس یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا و چې لومړی هڅه کوم خپل نظر ومنم په هغه باندې په مقابل لوري باندې، که چیرې ونه منل شي زه خپل نظر چې زما څه ډول دی زه یې منم او هم داغه یې منم، یعنی هغه ته زه دا قناعت ورکوم چې ستا نظر پر خپل ځای سم دی او زما پر خپل ځای. که چیرې بیا هم مقابل لوري له ما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر را سره مخته تللی دی، نو ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
مننه محمدي صاحب. یو خبره مخکې خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا مخالفتونه به روان وي او کېدای شي له دې وروسته نور هم ډیر شي، خلک به راځي خپله خبره به کوي. خو یو مسله چې د اندېښنې وړ دغه ده چې ځینې وخت خبره تر توهینه هم رسیږي، یا کېدای شي د ځینو کسانو په شخصي ژوند حمله وشي، د هغوی شخصي مسایل راوسپړل شي. دغه کیسه اوس څومره شته ده؟ یعنی اوس هم دغه بحثونه له توهین سره مله دي که نه؟ دغه کیسام رو رو ختمیږي او خلک راځي د منطق او دلیل میدان ته.
کله چې د ځوانانو فعالیت ټولنیز رسنوي کې شبکو کې باندې باندې باس کیږي، نو د دې داسې فعالیت نه دی چې واز د انټرټینمنت لپاره دی لپاره.
تاسو غږ ډېر ورو دی محمدي صاحب.
او وخت
مهرباني.
کله چې د ځوانانو د فعالیت په اړه خبره کیږي په ټولنیزو شبکو کې، نو دا مطلب نه دی چې د دوی د تصویرونو یا دوی د ویډیوګانو د دوی تفریحاتو په اړه باندې موږ بحث کوو. نو دوی نه توقع دا کیږي چې دوی یو مدني فعالیت دلته کوي، یو سیویک انګیجمنټ په سوشل میډیا کې، او سیویک انګیجمنټ بیا خپل حدود لري، خپل اخلاق لري، خپل اصول لري. په دې کې د شخصي حریم ته احترام دا ډېر زیات مهم بحث دی. ما وختي وویل چې بیا هم په دې کې مبارزه کې باید غلط او نیمګړو معلوماتو ته باید لږ څه ځان وساتل شي، او کله چې د چا په اړه شخصي حریم ته ننوځي ډېر کله ته سم معلومات نه ترلاسه کوي. نو دا سم معلومات چې نه ترلاسه کوي دا مغه دي چې په غلط معلوماتو له تاثیره تابع تاثیر کوي، او ته د مبارزې یو غلط اړخ باندې روانې اوسېږي. سره دا څه څه هم ستاسو او تر ډېره پورې دچې وی ګورم ځکه په فیسبوک کې کټو چربی او کبه هم کلب هاوس یې په دې کې بحث د ډیر زیات چې خوشبيني ور دغه دا چې بحث په استدلال باندې کیږي، په قینات باندې کیږي، بحث انتقاد دی لپاره کیږي، د استدلال لپاره. او دا د ځوانانو بیا په ټولنی شبکو کې دغه سی مبارزه چې د استدلال لپاره وشي او د قینات لپاره وشي دا خوشبيني خبر دی.
مننه خیبر صاحب. یو موضوع چې کېدای شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله نا کله دا خبره کوي چې دوی کتنس کوي نورې د توهین په معنی اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو طنز کوي، په ځینو ډلو طنز کوي، یعنی د بحث ډول یو څه طنزي کوي، خپل انتقاد یو څه طنزي کوي. ستاسو په نظر که یو څوک غواړي په ټولنیزو شبکو کې څه ووایي، خپل خبره وکړي او خبره یې داسې نه وي چې ګنې توهین ورسره وي، دوی باید څنګه مثال دغه تفکیک وکړي چې په دغه خبره کې توهین شته یا په دغه کې نشته؟
د طنز بحث بېخي له پخوانه هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ نه وي، نورې وسیلې وي، خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم د طنز ګرځولې وه، یا د طنز په چار چوکاټ کې په دې فارمټ کې خبره دا ډول رسول چې مقابل لوري هم یو ډول خندي او لخندانه ورسته یو ډول ژړا ورکی چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی. بیخی د یونان له وخته که ادبیات تاسو دې دا شایسته پکې چې زموږ په جامعه کې هم ځینې کسان دا د وسوینو پر فیسبوک له همدې ډول څخه استفاده کوي، چارچوکار څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي. که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نه شي ویلی. خو که چیرې ده توهین کړی وو، ډېر واضح بربند توهین یې کړی وو، نو هغه مقابل لوری دستي حساسوي. نو دلته بیرته د دې لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې د دې طریقې استفاده کوي د ده په رویش پورې اړه لري چې دی رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ ګزار کوي. نو که زه که ښه طنز نه استفاده وشي بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولی شي.
آغلی عزیزی، که د انجونو پاړه راته وایي چې دوی څومره نن سبا په خواله رسنیو کې شته، په بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره کوم چلند کېږي؟ یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستعار اکاونټونه او د فلمي انجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نوره ونډه نه لري؟ که شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره چې کوم ډول چلند کېږي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي، که په دې اړه راته ووایي.
خوشبختانه اوس په خواله رسنیو کې هم ډېرې داسې فعال نجونې شته دي چې خپل ښه نظریات وړاندې کوي، ښه بحثونه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې بیا نیوکې هم ډېرې دي. البته دا نیوکې بیا د نارینه وو لخوا زیاتې کېږي، ورباندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري. او خو دغه کچه چې دا د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده. اوس هم زیاتې نجونې شته دي چې په یو بل پسې خپل په خپل منځونو کې په یو بل پسې خبرې کوي، دا غوي هغه خبره نه مني او یو بل سره کم نشي کولای. او
بله راک موره یا غلی عزیزی، فکر کوم اړیکه پرې شوه، خو هڅه کوو چې بیا هم په خبرونه کې راسره یو ځای شي او د خبرونې د موضوع په اړه د غلی عزیزی خبرې به هم واورو. محمدی صاحب، یو مسله دا هم د هغه ځوانان چې یعنی کېدای شي یو وخت د یوې موضوع مخالف وي، وروسته بیرته راشي دوی د یوې موضوع ملاتړی شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو اوس ملاتړي دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړي وو اوس منتقدین دي. خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سول او البته هغو کسانو ایجاد کړل، اوس خپله یو ډول هغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایه، دا مه کوئ. نو دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي بیا خپله دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع پړی تو یو ټولنیزې پدیدې پړی یا د ستونزې په اړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د ده دا نظر او بحث کول د ده دریس پورې تړلی، اپوزیشنالیټي پورې تړلی، ولې کوم ځای نه غږېږي، ولې همدا خبر کوي، د چې کوم ادرس نه غږېږي، هغه په څومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت په تېرېدو سره په همدغه دریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې دی له کوم ادرس غږېږي فرق راځي، نو د ده په دریس کې هم بیا یو هماغه موضوع په اړه باندې فرق راځي. ما زه شخصي او تجربه درته وایم، ما ته ځینې ملګري چې اوس په دې نظام کې د دې ملاتړي دي یا خواخوږي دي، ما ته وایي چې ته احساس مالکیت وطن نه لرې که نه، یا احساس مشوې. ما تقریبا زیات وخت دوی ته ویل چې تاسې د ملي احساس پیدا کوي، اوس که سرچپه ما ته دی دوی یاد یو، خو د دوی هغه پوزیشن چې پخوا دوی غږېدل او زه چې کوم پوزیشن کې دا اوس تغییر کړی د وضعیت تغییر کېدو سره. نو ټول نه مهمه د کلام عفت دی، د کلام عفت دی، او د هغې نه وړاندې په استدلال او منطق کې باید هغه افراد تفریح ته عادت موږ باید لاړ نه شو چې سبا په خپلو کړنو دا باندې موږ پښمانه یو، په خپل دریز په خپل فکر باندې پښمانه یو. نو څنګه چې پادې ژوند کې افراط او تفریط څخه به ځان وساتل نشي، همدغه سي خپل نظر فکر خپرولو کې په سوشل میډیا کې هم دی نه باید ځان وساتل شي، ځکه لاله سن انسان ته غیمنون کې مخلوق دی او لاله سره به د نظر کې اتمن فکر راځي او تغیر راځي. نو کله چې دې وزارت ته په خوا ته نتور کوم کې نو اوس که شاید په قانوني وسیږي نو اتمن د نظر کې تغیر راځي. نو په دغه سی حالت کې چې انسان یو تغیر منون کې دی، هیڅ کرم باندې افراط تفریط حالت نه شي، باید درې مو متبادله یا متبادله لار انتخاب کړي.
ډیره مننه اغلی عزیزی، برته خبرونه کې را سره یو ځای شوه. کومه پښتنه مو چلاغه کړې و د انجنونو د ګډون پاړه د ټولنیز شبکو په بحثونو کې خبرې پنیمه کې پرې شوه. اغلی عزیزی لتا سیاورو چې دا پښتنه پوره جواب شي.
اوس مهال په ټولنیز رسنیو کې واسطو کې د انجنونو شمیر کم دی، او په دغه کومه کچې کې هم هغه انجنونه شته چې هغه په جالي نمونه باندې اکاونټونه لوي، ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي، او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې به چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم اکاونټ باندې واسطو وکړي او نظریات شریک کړي. او لا هم هغه انجنونه چې خپل نظریات شریکوي هغه بیرته له ستونزو سره مخ کیږي. اغوی ته چې دغه فیسی نه لفظیش خړی ورسره زیات کیږي، د نارینه ولخوا هغه د کلام فاتی نه ورته مراتیږي، خندل کیږي. نو دا لامل دی چې تر ډیره پورې په خاله رسنه یو کې انجونې له بحثونو لري پاتې شوې دي.
مننه خیبر صاحب، مخکې محمدی صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي، او کله چې مثال په دغه ډول کارونه نه وي شوی د وس ټولنیز شبکې شته، نو هغه کسان چې په مخالفین وو وس ملاتړ دي یا په خوا کې ملاتړ وو وس مخالفین دي، فکر نه کوي هم دغه پروسی دغه ځوانانو ته یو زده کړه ورکوي چې له دغه مسایلو سره له دغه اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا څه ونه وای، یا چې هغه ملاتړ په دې ډول توهین کړي یا مخالفین په دې ډول توهین کړي چې کله د دوی ځای سر بدلیږي را بدلیږي او دوی په هغه موقف کې بیرته ځي، هغه خبرې هغه له توهین ډکې کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي هغه بیرته د دوی د غاړې توق شي.
یو ډېر متزلزل جغرافیا کې پروت دی چې هلته نظامونه همیشه اوړي را اوړي، منصبونه همیشه اوړي را اوړي. نو په کار نه ده چې ځوانان لوستی قصر یوازې دغه منصب سره تللو لپاره، یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو دا ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي، او سبا خپل هم تیاری چې مات څه کول. چې داسې ډېر دوستان موجود دي چې اوس هم مخکې د ایران ورته چې مشت کول، هم وروسته ایران چې مشت کول. نو په دغه سي یو کړکېچنه جغرافیه کې دغه سي ګډ مدرسه چې زمونږ په جغرافیه کارنه چې لړۍ له دغه حالات سره لا هو چی همیشه د منصفانه منتخبین شي چې جامع اسلام د روانه شي، او په دې کې شوم باندې ځان جوړي، شوم د نیفال ځان جوړي، شوم منتخب ځان جوړي. نو څه خبره ده چې منصفانه کار یې هیڅ لوري ته کړنه نه شي، دغه همیشه پاتې کېدلای شي، د دې نظریات همیشه پاتې کېدلای شي، لوري لپاره استعمال شي، وکارول شي، دغه لوري لمنځ نه وروسته خپله دغه افراد او دغه فکرونه دغه اشخاص هم نه کېږي، نوي ډول ته او نوي سیستم او نوي نظام ته چې ټینګې هم کړي بدل هم کړي باور نه شي پرې کېدلی. نو په کار نه ده چې په دغه سي تاریخ هر ادیب و شاعر چې د وخت حکیمانو مداحي اشعار ویل، مداحي لیکنې کولې،
هغه په هغه کچ ارزښت نه لري لکه هغه خلک چې له حاکمانو څخه لري او د یو شو منتقدینو په حیث د جامع رهبري کول د هغوی نوم تر اوسه پورې پاتې دی. نو هغه د هغه وخت ډول اجتماعي رسنۍ دي دا د دې وخت ډول دی نو دا وخت هم په کار دی چې د یو شو منتقد په حیث منصفانه منتقد په حیث د ټولنې د فورم اصلاح لپاره دا وسیله وکارول شي نه د یو بل توهینولو لپاره یو د بل پرزولو لپاره او بالاخره د ځان د پرزولو لپاره د ځان د مخول کولو لپاره.
مننه محمدی صاحب. یو موضوع دا هم د چي مثال یو زلمی راځي ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې یو پوسټ کوي اغه راځي کنزل کوي مثال کې شي تا خبره د وی ډلې د یو کسر د مخالفت لوجي اغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنزل وکي. ولی زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي ځکه یوه مخالفه خبر هم کووري هغه زړه یې ور اخلي یعنی که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي د دوی مخالفان دي.
بالکل یو کوم هغه کله شی خبرې نتیر شو شوې سلیف کال جګړه د خلک خشن دی داری هغه دی ټول مهمه د جګړې بوا جګړه روانه او موږ دغه سیمه جغرافیه کې پراتی چې موږ د بره باندې راځي دغه داخلي مشکلات لرو او ټول نو لوی توان د جګړې چې هغه د زغم هغه کلتوري مکه ختم کړ مکه برداشت ختم کړ مکه په یو دی موضوع په اړه باندې د سوچ کولو فکر کولو او دغه نور څه بیا د خپل درز روخانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستل موږ ډیر زیات احساسات شوي او دغه احساسات کې دوه وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی دغه سیاسي ماحول دی چې د تبرز تر بل تغیرات را زیاده منفي تاثیرات په انسان باندې لري. د زغم کلتور نشتون د نظر اختلاف احترام نشتون د یو بل د منلو احترام نشتون او ټول نه زیات دا شی مو کورنۍ کې نه دی مننه د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوی چې هغه ته د زغم روزنه ورکړل شي د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړل شي هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغه شوی چې تر بل اخره او ځوانه طبقه کې د ځواني دوره کې هم د دې لاغه خواص او د دې لاغه کړنو دا ثابتېږي او دا تراوزی دا یو ډېر نوې ستونزه ده چې زغم او د یو بل د نظر احترام دا کلتور نشته نو وجنه ډیر کله مخالفتونه دي هر ترسیګ چې شخصي اړیم ته نوځي کوي ترسیګي او مخکې دي چې یو موضوع پر باندې موږ مخکې ورسته وړاندې فکر وکړو اول د ټول نوښت په نظر وړاندې کوو غو نو ورسته به د موضوع په اړه موږ سوچ کوو دا یو ډیر نو ستونزه ده.
مننه اغلی عزیزی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې خبره کوي له مختلف ډوله توهینونو سره مخ کیږي. ستاسو تمه او توقع له نورو ځوانانو سره چې کله تاسو خبره کوي یعنی هغه باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم در سره پالي در سره کوي خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسو د ځورېدو سبب شي؟
لکه څنګه چې انسانان مختلف دي په اړه نه دي نو په دې توګه د دوی فکرونه نظریات احساسات او تاثیرات هم یو ډول نه دي بچیر انسانان خپل مختلف نظریات سره ومنل شي انداز هم دي اوس مهال خپل رسنۍ ولري د نظریات او افکار شریکول دا د ځوانانو ترمنځ خز غم رامنځته کړي دي که څه هم خپل رسنۍ لکه د لوی ټولنې په کوچني کلی باندې بدل کړي او د خلکو ترمنځ واټن کم کړي دي نو بل خې ګړې امدا د هغه خلک چې په خپل منځل کې ډېر سرسخت اختلاف نظر دي دا غوي ترمنځ د زغم او صبر خلاره جوړه کړي ده نو د ځوانانو لپاره په کار ده چې دوی دا ومني چې انسانان چې دي د خپل بڼو شکلونو په تیر باندې د دوی دغه نظریات او دغه افکار او احساسات او تاثیرات هم مختلف دي دوی په شان نه دي نو کچيري په همدغه ډول باندې و منل شي زغم برامنسته شوی خوله رسنۍ د زغم لپاره خلاره رامنسته کړی ده اوس وخت کې په خوله رسنۍ کې د بس په وخت کې فزیکی احساسات او حالات نه لیدل کیږي د دوو کسانو ترمن نو په دې توګه خاله رسنۍ د فزیکی شخړو او لاس اچولو مخنیوي کړی دی. هغه ځوانان چې خلک نظر لري او په
خبره هغه عزیزی تاسو دغه موضوع یاد کړ، صرف واړم زه په دې پوښم چې تاسو تم او توقع څه دی لدغه ځوانانو څخه چې راځي مثال یو ناوړه خبره کوي په دې خاطر چې تاسو د فکر مخالف خبره کړي، ستاسو تم له هغه کسه څه دی چې راځي دغه خبره کوي؟ یعنی هغه باید څه ډول خپل نظر هغه خپل مخالف خبره هم وکړي خو داسې چې هغه توهین هم نه وي کړی یا ستاسې زړه یې هم نه وي ځورولی؟
مخکې له دې چې هغه خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي، خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل هغه کلام عفت او ښکلا وساتي. بل دا چې کچېری هغه نه قانع کیږي نو باید دومره خو منی چې د مقابل لوري نظر یې خپل ځای سم دی او د دې نظر په خپل ځای سم دی.
مننه خیبر صاحب. یوه هڅه چې کېدای شي له ځینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر له لارې خپل فکرونه خپل خبرې په مخالفانو باید ومنل شي. فکر کوي چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولای شي؟
تاریخ ثابت کړی ده چې هر کله په زور یا د زور لارې څوک مخته تللی دی هغه بیرته فرزیدلی هم دی. د کلته شخړه رامنځته شوی ده، کنفلیکټ رامنځته شوی دی. هغه مخالف لوری سمه ده، د زور تر تاثیر لاندې به السوی، خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللی. بیرته د فرصت په پیدا کېدا سره بیرته فعال شوی دی او بیرته جبهه بدل شوی، بیرته جګړه شروع شوی ده. چې د افغانستان ټول تاریخ ډېر واضح شاید او ډېرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي، نظامونه چپه کوي. وجه همدا یې چې په سوله ییز ډول نه وي راغلي، په زور راغلي، په جاکي راغلي او په جامع کې بیرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال وي، وروسته ورو ورو فعال شوی او بیا په جبهه بدل شوی دی. نو تر هغه چې زموږ په جامعه کې زموږ په سیاسي نظامونو کې دغه تغییر رانشي، سوله ییز ډول توان اوړي، په سوله ییز ډول تغییر او تبدیل رامنځته نه شي، نو فیسبوک او اجتماعي رسنۍ خو هم د همدې جامعې رسنۍ دي، د بل ځای خو نه دي. همدا خلک همدا جامعې کاروي، همدا جامعې خامخا په یو لوري کې وسته. نو چې پر لوري کې دا هغه احساسات به فیسبوک ته هم راوځي او به طبعا دوه مخالف احساسات او خامخا تکر سره لري. نو چې زموږ دغه جغرافیه کې تر هغو موږ نظامونه سوله ییز بدلون ته انتقال نه کړو، سوله ییز حالت رامنځته نه کړو او ورو ورو ټولنه سوله ییز ډول ته یو نه کړو، زغم رامنځته نه کړو، نو نظامونه به هم بدلېږي، ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به هم په همدې مصروف کړي چې څنګه زغم راکم او څنګه شخړې راکمې کړو. نو په کار دا ده بیا هم حل په دغه شورېدلې جغرافیه کې، متزلزله جغرافیه کې همدا ده چې موږ یو آرام سولیز حالت ته وګرځو، زغم پیدا کړو. ګوره نظامونه په خلکو باندې مستقیم اغېز لري، سیاسي نظامونه په سیاسي نظامونه هر ډول جامع همغه لوري ته روانېدلی شي. دا وخت حکومتونو ته هم په کار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي، په وړاندې په غبرګونونه کې چې له بده مرغه په وروستیو کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدل چې د هلمند د نوي جامع بېلګه ده. یعنی په ټولنیزو رسنیو کې ځینې پوسټونه وکړل، هغه پوسټونه د دې لامل چې دی وژل کې بېرحمانه قتل شي، یا د جنگ په مهال هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبر اعلان د خپل قلم او د خپلو خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله. نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي، وای وري وي زغمي، او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې ځمکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو. نظامونه باید سولیز ډول ته شي، ټیکټاک خفه باید پاتې نه شي، ټول یو دسترخوان ته راټول شي او یو ملي ډول او ملي سیستم رامنځته شي چې جامع ملي ډول او ملي سیستم ته لاړه له ټولنیزې رسنۍ خپله ملیوالي ته ځي، خپله ملتوالي ته ځي. ځکه چې څه ډول جامع رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ
احساسات هم په همغه ترتیب دي. له بده مرغه تر اوسه لا هم شخړه شته، لا هم مشکلات شته، او دا ټولنیزو رسنیو باندې هم
مننه. محمدی صاحب، یو مسله دا ده چې ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی. یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي، له مخالفت مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي، په یوې ډلې کوي، نو دا د مقدساتو توهین کوي. یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکتې کړي، حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي، له یوې ډلې سره مخالفت کوي، هغه د پردیو کس بلل کیږي، هغه د پردیو فکرونو درلودونکی کس بلل کیږي، یا د هغوی روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
متاسفانه دغه د ټاپی لګولو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو ښه والی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې ډېر زیات فعالیت مغسې نه کوي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعاله ده او پایله ده ونه لري، او اسنه چې دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سوال په لوی مشکل سره مخ شي. او بل درته موږ بیا رسنۍ تلویزیون رادیوګان افغانستان کې نشي بندې شوې دي، یا ټول هغه طالباني ادبیات تعقیبوي، او موږ د دوی په محتوا کې، د دوی په راپور کې، د دوی په یو قضیه ته یو نظر نظامي نه کتل، دا ټول هغه څه دي چې د حاکم نظام په خوښه باندې کېږي. خو ټولنیزې رسنۍ دغه نسبتا ازادي لري، خو کاروونکي نسبتا محتاطانه کار کوي. په پاکستان کې چې ګاونډی دی هلته هم همدغسې کارونه ډېر زیات کېږي، چې کله څوک د چا د نظر خلاف خبر وکړي نو په هغه باندې د تحفظ د خط نه وبخي، یو خبر ورته کوي چې د دې رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناموس یا غیر رسالت ته سپکاوی وکړ، یا همدغسې نور مقدسات ورته یادول کېږي. په افغانستان کې هم همدغسې، دلته په افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، نو کله چې د اسلام خبره کېږي دا د اسلام دغه موضوع د اسلام خلاف بولي، دا حساسیتونه راپاروي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول، وسلوال جریانونه ول، هغوی دا خپل ځان، خپل فعالیت، خپلې کړنې، ولو که دا کړنې تورې کړنې وي، جرمي کړنې وي، ترهګریزې کړنې وي، خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي. نو په هغې باندې هر انتقاد، هر خبره کول، په هغه باندې اعتراض کول، داسې معنا ورکول کې دا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کار، دا د مذهب کار استعمالول، او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت و هغې په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو د ګاونډیانو د استخباراتو، یا د ترهګرو ډلو د غلام، د خادم، یا د غیر هم فکر په نوم باندې په تا باندې دا ټاپې لګول کې دی، د دې لویه هڅه دا وه چې ستا د غږ خاموشه کړي. د غږ د خاموشه کولو، د سانسور کولو لپاره دوی دغه حربه استعمالوله. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم، او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کاټ یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم، زه یو فکر لرم، زه ځان ته یو ځوان وایم، دې باندې به زه فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله، دغه حاکم نظام له دې توره، له دې اعتراض نه، له دې انتقاد نه ځان بچ کوي، تښتې تر د ځواب ورکولو ماسیبي هغه ظرفیت نه لري، که څه وجه ده؟ موږ باید په دغسې وضعیت کې باید ډېر زیات محتاط واوسو، حساس واوسو، چې د حاکمو ډلو یا د نورو دغسې مذهبي ډلو چې هغه مذهبي کارټونه استعمالوي، د دوی د غږ بدرګه نه کړو. په فیسبوک کې دا یو ساده مثال، په فیسبوک کې شیر کول، د شیر آپشن استعمالول، د لایک، مختلف هغه ایکسپریشن چې دي، احساسات چې کوي، پنځه شپږ ایکسپریشن دي، دغه احساسات ښودل، دا بیرته بیا خپرول، یا په دې باندې کمنټ کول، دغه ټول هغه احساسات چې موږ دا غږ بدرګه کوو. نو په دغه حالت کې باید موږ ډېر زیات سام وکړو چې داسې ناسمو معلوماتو، یا ډېر کله چې حاکم ډلې د سانسور لپاره، یا د خپل مسؤلیت د تیښتې لپاره دغسې حربه دوی استعمالوي، باید فیسبوک کاروونکي، د ټویټر کاروونکي، او د نورو شبکو کاروونکي دغه غږ د بدرګه کولو او د هغې د زیات پراخو خپرولو لپاره څخه استفاده ونه کړي، او ځان ترې وساتي.
مننه یو پختنه کو ورسته به بحث را ټول کو خیبر صاحب د کدار ته وای د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته، یعنی تاسو ګورئ چې اوس هم د پخوا غوندې مخالفتونه شته که نشته، او منل کیږي زغمل کیږي کنه؟ که نشته څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي، هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي، که له اشخاصو سره، له افرادو سره، هغه خپله خبره وکړي ولشی، نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخی هغه لغت خد خبری حق واخیستل شي.
د خبرو کول نهایت جات مهم دی، له کورنۍ نیولې تر خپلې ټولنې او بیا په لویه کچه، په ملي کچه مجلس او بحث که خبرې ونه شي، دا خبرې بیرته په داخلي شخړه بدلېدلی شي او بیرته په سنګري جګړیز حالت بدلېدلی شي. خبره کول خپله سړښت رامنځته کوي، هغه ذهن سړی، نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي، او که خبره ونه شي بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره ځي. نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچی وزن لمنځه وړي، دا فکر لمنځه تللی نه شي، دا لاس رایت کې لا ډېرېدلی شي. چې موږ په شل کلن بهیر کې ډېر مثالونه لرو، اوس فرزن مستر که یو مثال یې ګرځوي، همدغسې یو حالت و چې بیخي د نظام تر چپه کېدا پورې، د یو ځوان پوسټ د نظام تر چپه کېدا پورې خبره ورسوله. نو باید د ویلو ازادي رامنځته شي، اجازه ورکول شي، نظامونه باید اجازه ورکړي چې خلک خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي. نو دا به بیا په شخړه نه بدلېږي، او که خبرې ونه کړي ډېره واضح ده چې دا مخالفتونه اوږدو بدلېږي، اوږدې وده کوي، بلاخره په یو لوی انفجار بدلېدلی شي.
ډېره مننه. د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د خپرونې له میلمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدای شي نو څنګه باید وپالل شي، یعنی داسې کېدای شي چې ځینې کسان سره مخالف وي خو دوی بیا هم وکولی شي خپله دوستي سره وپالي، ملګرتیا وکړي، خپلوي وپالي او دښمني ونه کړي. یعنی کېدای شي هغه یو نظر ولري، ته بل نظر، د هغه نظر واوري، احترام ورته وکړي. دا بېله خبره ده چې ته هغه خبره منې که یې نه منې. آغلی عزیزي، دغسې یو حالت ته رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلق سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري، یو د یو بل احترام وکړي، او مخالفتونه په دې معنا تعبیر نه کی چې دا سړی مې دښمن دی؟
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي، ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغه ته بدلون، پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي. نو اختلافات یو بل اختلافات منل مهم دي، او ترڅنګ باید
متاسفانه بیا هم فکر کوم چې اړیکه پرې شوه. ښاغلی محمدی، بیرته تاسو ته راګرځو، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغسې یو فضا وي چې خلک سره له مخالفتونو یو بل ومني، یو بل واوري؟ یعنی که ستاسو یا زموږ یو کلیوال وي په کلي کې ناست وي، هغه زموږ پوسټ ګوري چې هغه د دوی د فکر خلاف ده یا د هغې ډلې خلاف ده چې د ده خوښیږي، دی باید څنګه کمنټ تاسو ته وکړي چې هغه خپله خبره هم وکړي او ستاسې هغه اړیکه هم نه وي خرابه شوې؟
په دغه موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي، مهمه مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالوونکي او بیلوونکي نقاطو ته پام وکړي. اتصالوونکو نقاطو د تقوی لپاره کار وکړي، او د بیلوونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دوارو فکرونو یا د دوارو ډلو ترمنځ چې چا سره مخالفت لري د هغوی ترمنځ داسې ګډ مشترکات باید پیدا شي چې هغه مشترکات د دوارو ترمنځ د اتصال یو نقطه واوسیږي او بالاخره د دغې اتصال د نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي، شخصي احترام وشي، د شخصیت پوژنې څخه ډډه وشي. موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري، مختلف خواهشونه لري، مختلف نظریات لري، ځکه د هر چا موقعیت، پوزیشن، د هغې د ژوند وضعیت، د هغې فکر، د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده. نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې. درېیم تر ټولو نه مهمه دا ده د زغم کلتور دی. موږ باید دا ډېر سخت کار دی، خو دا ممکن دی، ناممکن نه دی چې دا مخالف نظر ومني. ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی تا ته مهم ښکاري، د مخالف نظر هم دومره مهم دی. دا بیل باسه چې عمل کېږي یا نه عمل کېږي، تا هغه طریقه کار د مثل تک چې دی مشن چې دی برابر دی یا نه، د ټولو نه مهم هدف مهم دی. د نظر د بیانولو لپاره، د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره او د خپل دریځ د وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه په جامع کې باید تغییر راولي. دغه تغییر یو سپېڅلی هدف دی. نو دا ممکن ته په یوه لار باندې لاړ شي، خو ستا مخالف شاید د تغییر لپاره په بله لار لاړ شي. نو تاسو باید هغه تغییر، هغه منزل چې تاسو غواړئ چې هغه تغییر دی، د هغې د احترام په خاطر باندې د خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې، یو بل څخه د نفرت کولو، یو بل د ټولنې د بېدېدو باید یاد نه شي. د ټولو نه مهم انساني کرامت، د کلام عفت، شخصي حریم ته ننوتل، دغه حساس مسایل چې دی باید پاملرنه ورته شي او دغسې موضوعات کې باید دخیل نه شو.
ډېره زیاته مننه خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته، هغه که په شخصي مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي، هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي، یوې ښې نتیجې ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي، د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي. نو څنګه دغه اختلافونه په داسې ډول وپالل شي چې تاواني نه وي؟
ګورې، د په ټولنه کې ټول انسانان چې څه ډول ظاهر کغیر سره لري، انسانان سره ورته نه دي، په قیافه کې، په شکل کې، همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري. یعنې هیڅ امکان نه لري چې ټوله جامعه د یو ایدیالوژي تعقیب کړي، یو فکر د تعقیب کړي، د یوې نظریې دي شي. حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکارو عقیدو درلودونکي دي. نو اوس دا چې طبیعي انداز دا، نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زوره خلق خپلو افکارو منلو ته راوبولو، که نه منو هغه مې مخالف دی، هغه یا باید ووژل شي یا باید خوش شي، چې دا جامع خرابوالي ته وړي. په کار دا ده چې سمه ده موږ اختلافات سره لرو، اما اختلافات په دې معنی نه، نظر اختلافات په دې معنی نه چې موږ جامع سره وپاشو، هغه په دې معنی خپل د فرصت په ډول وکړو. اختلاف خپل یو فرصت هم دی چې موږ متوجه کړو خپل نیمګړتیا او خپل کمزور ټکو ته، چې زه نه وینم خو زما مخالف ویني او هغه بیانوي، فکر دی چې زه هغه توهین کړم، هغه تحقیق کړم، هغه چوپ کړم. ښه خبره دا ده چې هماغه کمزوري فکر اخلي کوم د ترتیب او ټول انسانان د قوت لري روان. نو خدای دې دې چې مخالف چوپ کو، په زور چوپ کو. ښه خبره دا ده چې خبره واورو او فرز غم سره جامع رامنځته کو، بیا یې ګټلی شو. او کله موږ به د نورو همداسې شخړو تېروتنو ښکاري او جامع به د ډېر خشدتې یو
ډیر زیاته مننه آغلې عزیزی. تاسې هم د خبرونې په وروستۍ شپه کې راسره یاست، که په دیرشو ثانیو کې په همدې اړه خپله خبره راته وکړئ چې څنګه دغه مخالفتونه زغمل کېدی شي او داسې مخالفتونه چې وروسته ستونزې نه ترې جوړیږي.
اختلافات به وي، خو یو بل باید ومنل شي. اختلافات باید تر دې حد نه وي چې د یو بل وینو ته تګ کېناستل شي. کله اختلافاتي ټکي تیر شو، باید ښې ټولنیزې اړیکې یو بل سره ولرو، یو بل باید ومنل شي. او لکه مخکې مې چې ویلي، اختلافات باید د مرګ تر حد نه وي چې د یو بل سره وینو ته تګ کېناستل شي.
ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسئ د خبرونې له درنو میلمنو د سولې ولسی حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي، او د لیکوالې امینې عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څېرې له یو بله متفاوتې دي، دغسې کېدی شي فکرونه او خویونه هم متفاوت وي، نو یو بل باید وزغمل شي، ومنل شي. که د یو چا خبره تاسې نه منئ، خو حداقل خبره یې واورئ، احترام یې وکړئ. دا چې نه یې منئ یا یې منئ، هغه بیل کار دی. نو له تاسې ټولو درنو څخه ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
Shut up.